دیدیم ساعت 8 به وقت افغانستان شد، وقتی هست که احمد تکل یک گزارش دیگر، یک برنامه دیگر آغاز میکنه که پر از گزارش هست.
دیر را پر نو گزارش نو مخبر کلالو میجانن و ستلیشوی بایی حتما قدر من آوریدن کو دست سلام رنده کم اولو میجانن منن کم دی ازادی راژیو دی یو ساعت اخبرونی تخر اغلست د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د نن په خبرونه کې د دې بیتونو له شاعر ډیوی رانا سره مرکه لرو.
لډیرو لاس واخله، یو پورې وجود وتړه، د ورکې دوه ویره ده، زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه.
ل ازادۍ رادیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي د 2014 کال ل پایله د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړوتي دي. د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه ټاکل سوی. سبا ته په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې پنځمه ناسته وسی. ولسمشر اشرف غنی وایي د ترکمنستان د وارداتي برېښنا مسئلې ته ګمارل سوی کمیسیون به سرلننه خپل کار پیل کړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنا قرباغ په لانجمنه سیمه کې اوربند به رعایت کړي. دا هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلور هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د فرانسې خبري اژانس دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله ورکړی. دا څلور هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره د یوه کړنلارې پر جوړولو د جنوري د میاشتې راهیسې غونډې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته لدی چې د مسلې نور جزئیات ورکړي، ویلي چې د څلور وړ هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې له پرونی مظاهرو وروسته سولیزې غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې وساته. په یوه ویډیو پیغام کې ولسمشر اشرف غنی د معترضینو د غوښتنو په وړاندې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویې ویل د ده لخوا له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر د څېړنې لپاره ګمارل سوی کمیسیون به سرله ننه د محمد همایون قیومي په مشرۍ کار پیل کړي.
من اطمینان دارم که گفتمان مردمی اخیر
به وی زه ډاډه یم چې د خلکو ترمنځ وروستۍ خبري اترې کولای سي د دې کمیسیون څېړنې لا بډای کړي، په ملي پروژو کې ټولو ته د ګډون زمينه برابر کړي او حکومت سره یو داسې نتیجې ته پر رسیدو کې مرسته وکړي چې عمومي شېګنه او هوساینه پکښې وي. د ارګ په ټویټر پاڼه کې ویل سوی ټاکل سوی کمیسیون د یادې پروژې د تیرو څلورو کلونو د اسنادو د څېړنې بشپړ واک لري او حکومت دمګړی د دې پروژې ټول کارونه درولي او د دې کمیسیون له سپارښتنې سره به بیا پیل کړي. د ملګری ملتونو وایي د 2014 میلادي کال د پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ سوي دي. په کابل کې د ملګری ملتونو د بیړنۍ مرستو د تنظیم ادارې د اماړیکو مسؤلې ستاسي وینستون ازادي رادیو ته ویل د روان 2014 میلادي کال په لومړۍ څلور میاشتو کې 1,00,000 افغانان د نامنۍ له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي.
So it's quite concerning that there is in the first quarter of 2016
دا ډیره د اندیشنې وړ ده چې د 2014 میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې موږ په ټول افغانستان کې تر 1,30,000 زیات کورنۍ بې ځای سوي کډوالو سره مخ یو.
په دې اړه وروسته بشپړ راپور هم اوریدلی سي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. د اجرایي ریاست څخه یو خبر سوی خبر پاڼه په دې اړه وایي د یو توافق چین ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو، دویم توافق د 1500 چینایي ینو په ارزش له افغانستان سره د چین د تخنیکی همکاري په اړه دی، او څلور نور یادښتونه هم د ورېښمو له لارې د ګټې اخیستو په کابل پوهنتون کې د چین لخوا د یو اډیټوریم د جوړولو، 500 میلیونه چینایي ینه د غیر اجل مرستو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانه کورونو د جوړولو په اړه دی. له بلې خوا افغانستان د چین د جنوبي سمندر په کړکیچ کې د بیجنګ د دریځ ملاتړ اعلان کړی. افغانستان چې له دې سیمې بهر دی په دې کړکیچ کې د چین د هغه دریځ ملاتړ کړی چې وایي د دوه اړخیزو خبرو اترو له لارې دی د چین د جنوبي سمندرګي شخړه هواره سي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه ده. پاکستان صدر اعظم له خپل مالی سوابقو څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمان غوښتي چې په پاناما کې په خبرو سو واسنادو کې د پر ضد د فساد تورونه وڅېړي. نواز شریف پرون پارلمان ته ویل د شتمنۍ هغه وخت درلوده چې په سیاست کې لاشکیل سوی نه و. شریف زیاته کړه چې د هیڅ کله هم د هیواد شتمنۍ له هیواده بهر نه دی ایستلې. نواز شریف وروسته له هغه تر سیاسي فشارونو لاندې راغی چې په پاناما کې په افشا سوو اسنادو کې په بهر کې د کورنۍ د غړو شرکتونه رسوا سول، او ویل کېږي چې ګڼې د دې کمپنیو لخوا په لندن کې جایدادونه اخیستل سوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ولسمشرانو پرون په خپل هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنه قرباخ په لنجمنه سیمه کې اوربان به رعایتوي او د دې لانجې سوله ییزه حل لاره به مني. د امریکا، فرانسې او روسیې لخوا په یوه ګډ خبرپاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي دي چې د ارمنستان او آذربایجان ولسمشرانو سرج سرکسیان او الهام الیوف همداراز ومنله چې د خبرو په دوهم پړاو کې به چې پر موقعیت به وروسته موافقه وسي، په دې مقصد برخه اخلي چې خبرې اترې به د هر اړخیز حل پر لارو چارو متمرکز وي. د موافقه په ویانا کې د امریکا، فرانسې او روسیې په منځګړیتوب په پرونیو خبرو کې سوې ده. د کاسوو لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دوشنبه پر ورځ ویل د کاسوو د نوي ولسمشر انتخاب او د سربیا د حکومت واک ته د ستنېدلو د سیاسي شخړو د پایته رسولو لپاره یو غوره فرصت رامنځته کړي، او پر ځای باید د بیکاری او نه برابرۍ په څیر پر هغو ستونزو تمرکز وسي چې د بالکان د سیمه ورسره مخ ده. د کاسوو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ظاهر تنین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پرون دا هم ویل چې د کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی او د سربیا د صدر اعظم الکساندر واتسیتس لخوا له انتخاباتي بریا وروسته وړاندې سوو د زغم د پیغامونو او ښه لید ستاینه کوي. کاسوو وروسته له هغې د ملګرو ملتونو او ناټو تر ادارې لاندې راغله چې په 1999 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو متحدینو یې دغلته د سربانو پر ضد بمباری وکړې، څو د اکثریت البانیا ټبرو پر ضد د سربانو ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. په 2008 میلادي کال کې کاسوو له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه، خو بلګراد لا هم دا سیمه د سربیا یو برخه بولي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه.
زمونږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام اوري خو له هغه مخکې ملګری ملتونه وایي د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تختته ارکیګي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په خپل وروستي راپور کې د کورنیو بي ځای شویو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللې، او وایي مرستندوی ادارې نه دي توانېدلې چې یو شمیر دې بي ځای شویو کډوالو ته لمړنۍ مرستې ورسوي. په دې اړه نور تفصيل اجمل انت اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسي وینستون ازادۍ راډیو ته ویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې سکال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 1300 کورنیو بې ځای شو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینستون په وینا د کورنیو بې ځای شو کډوالو شمیر پکې تر بل هر ځای زیات دی. مرمن وینستون وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورنۍ بي ځای شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمېر یې له 1500 څخه زیات دی. همدارنګ ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15000 زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ستاسي وینستون همدارنګ په اورزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 کسانو د بي ځای کېدو، په هلمند کې د څکم 9000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نوموړی دا شمیرې د اندېښنې وړ وبللې. وی ویل تر ډیره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوي چې یو شمیر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډیرو کمو مواردو کې د طبیعي پیښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه په 40 ولایتونو کې هغه کسان سب شوي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو 40 برخه په داسې سیمو کې دي چیرې چې د مرستندویه ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټن په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل:
massive numbers of people on the move.
پرمن وینستون وای موږ په ګڼ شمیر کې د رواني جګړې او نامنوي له کبله د خلکو له بې ځای کېدو سره مخ یو. د بشری مرستو ادارې هڅه کوي هر څومره زر چې کولای شي د بې ځای شو کورنوي ته په مؤثره توګه ابتدایي مرستې ورسي. په ځانګړې توګه لومړنۍ طبي مرستې، خواړه، سرپناه، اوبه او له کورنوي سره د بې ځای شو کوچنیانو لپاره د زده کړو اسانتیاوي. مرستندوی ادارې هڅه کوي هر څومره چې ممکن وي د بې ځای شو کورنوي ته مسؤلیت برابر کړي. د ملګرو ملتونو د ایرن خبری اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارو په حواله وایي دوی له وی خوا هڅه کوي چې لري پرتو سیمو ته مرستي ورسوي، خو له بلې خوا هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه هم کوي چې د جګړو په منځ کې ښکیل دي.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، شیبه وروسته به د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام اوري، خو له هغه مخکې اسمت څاروان دی لویدیس په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې وایوري.
د امریکای پوځیانو د ناڅرګند ماموریت او له حکومت سره د حکمتیار د سولې په اړه څو لویدیز ورځپاڼو تبصرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د حکمتیار له اسلامي حزب سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په باب لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د حکمتیار حزب اسلامي په افغانستان کې د دولت دوهمه ستره وسله واله مخالفه ډله ګڼل کیږي، خو جنگي کسان د جګړې په میدان کې ډېر فعال نه دي. د ډېر پلویان له طالبانو سره یو ځای شوي، خو له دې سره سره له حکمتیار سره پخلاینه به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لپاره یو بری وي. هغه موافقت چې د حکمتیار او د افغانستان د حکومت ترمنځ پرې سلا شوې ده له حزب اسلامي څخه غواړي چې خپل پوځي برخه بې وسلي کړي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د حکومت له نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. حکومت د په بدل کې د نورو ډلو په شان د حکمتیار د اسلامي حزب ټول بندیان خوشي کوي او د ډله هم د نورو جهادي ډلو په شان عفو کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی ویلي چې نوموړی د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د پروسې هرکلی کوي، خو په دې شکل لري چې دا کار دی د جګړې او تشدد پر کمیدو زیات اغیز ولري. داوودزی ویلی حکمتیار له ډیره وخته د افغانستان په جګړو کې یو غشتلې لورې نه ګڼل کیږي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي حکمتیار شاید جنرال عبدالرشید دوستم او محقق پشان چې دواړه په جنگي جنایتونو تورن دي او د حکومت جګپوري چارواکي دي، د 2001 میلادي کال د بخښنې د قانون پر اساس چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی توشیه او لاسلیکو له قانوني تعقیبه خوندي شي. د ټرمپټ نشي په وروستۍ ګڼه کې بیا لیکلي د پینټاګون یو پټ راپور د افغانستان په عملیاتو کې د امریکایي پوځیانو مخشوشواله شي. د هغو شاهدانو په وینا چې د دې راپور لپاره ورسره مرکې شوې دي، د امریکا خاص واکونه په دې نه پوهیږي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې تر څه حد د برخي اخیستو اجازه لري.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د انارګل مشاعره په شاعرانه بانډار کې شریکی وو.
یا غړې جنو بهار د انارګل
پر وطن برا جوار دا نارگل
شاعر ډیوار نه خپل شیرونه راوروي
د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی دا کس لډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی
محمد اسماعیل اکمل د خپل رادیو تلویزیون او نورو فرنګي فعالیتونو په اړه کې راته غږیږي
کوم ځای چې سټوډیو و داس یو ځای و چې یو سولر نه مکار اخیستلو نو هغه ډیر تیار ځای و چې حتی کدر ته وایم چې د غومبسو ظالبه پکې وي
لاندې کایت ک وخت و نور مطالبه هم لرو پایل په فرنګي خبرونو کوو صفی الله استانک ځای راوروي
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوی او غوره پیژندل شوی ول جایزه ورکړي په دې اړه د وزارت څخه په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې په یاد مناسبت غونډه د چهارشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوی و چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباری جهانی ګډونوالو ته د خپل خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودی او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخي همکارۍ ژمنه وکړه په اعلامیه کې راغلی چې د تخلیقي اثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشي چې هوا وکړو په معلوماتي برخو کې د پروین پژواک اثر زمين او اسمان او د ژباړي په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شو دغه جایزه هر کس ته 40 افغاني نقد پیسې وي او ترڅنګ پر 1100 تنو هغه لیکوالو چې په یاده برخه کې لیکنی او کوششونه کړي ول ستاین لیکونه هم وویشل شول هیر دینوی چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لپاره د جایزو او ستاین لیکونو د ویش ځانګړی پروګرام جوړیږي پل فکری کړه میډیوټیک افغانستان او د افغان خبرنیز مرکز ای بی سی د دوشنبه پورس د پښتو ژبې دوه مشهور ژبپوهان پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونه زیور رښتین ون منزل په غونډه کې سر څیړونکو استاد زلمی هوادمل استاد لال پاچا ازمون استاد بریالی باجوړی د سرحدونو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال استاد عبدالله کاماوال او استاد محمود مرهون د پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونی زیور رښتین د کار او خدمتونو په اړه خبري وکړي ورپسې د پل فکری کړي غړیو پوهاند خیشکی ته د درناوي په دود لونګي په سر او چپنې ورته په اوګو کړه او میرمن زیور ته هم ټکرای په اوګو کړه د سور د میاشتې په شلمه نیټه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د کور خزینه ادبي ټولنې په نوښت د سولې تر عنوان لاندې د انځورونو او پیغامونو نندارتون پرانستل شو په دې نندارتون کې چې د بی بی هوا په لیسه کې پرانستل شوی وو د میرمنو په لاس جوړ شوی انځورونه او ځانګړي لیکل شوی پیغامونه چې په وطن کې د سولې او امن په خاطر لیکل شوی او نقاشي شوی وو ننداري ته یې خو چې پر خزینه فرهنګیانو سربیره د خونځي وز د کوونکې هم د هغو ننداره وکړه د پکتیا ولایت د چګوغرو او د غرنیو سندرو هنرمند استاد شینو زازی تیر دوشنبه د 1995 لمریز کال د سور په شلمه نیټه د ورپیخي ناروغي له عمل لفانی نړۍ سترګې پټې کړې استاد شینو زازی ډیره موده د ملي رادیو ټلویزیون د موسیقي له برخې سره همکاري لرله او د هارمونیه تکړه استاد وو د پکتیا د چګوغرو سندرې ډېرې په خوند بللې او په دې برخه کې ګڼ شاګردان هم روزلي وو استاد شینو زازی لنن څخه شپږ کال لمخه د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالۍ د خوازی خېلو کلی کې زیږیدلې وو زوان هنرمند امین الفت د شینو استاد زوی دی چې د پلار په پلی پالیخه او د غرونو شرنګیدلې شور او نغمه تر خپل مینوالو رسوي د استاد روح دی خادوي
د کندهار په اینو مینه کې د موزیم او یو کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چاره پیل شوه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ویل چې د دوه دوه ودانیو جوړولو چارې د دوه کلونو په اوږدو کې بشپړیږي نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدواړي ودانۍ په اینو مینه کې جوړیږي د دوه ودانیو لپاره لس جریبه ځمکه د افکو نړیوالی کمپنۍ له لوري ورکول شوی چې $2 میلیونه ډالر لګښل لري د افکو نړیوالی کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي
نظر موږ د وزارت په سر کښینو هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو دا زموږ تاسو ښار دی هر څه چې زموږ تاسو په امکاناتو کې باید ترې غنوکو او د دې ښارو پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو
د دغه ځکه کواله د شنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شو د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړه ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شری به مځکه را کړل نو په دې کې دا دې نور ماضي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه به د موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروشانو، د کوشانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن مشتو شایدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو تر څنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
تکړه انځورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دی بدل کړي. دا چې څنګه غوږ بشو زموږ همکار باز محمد عابد ته.
فیسبوک هغه ټولنیز رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. عبدالله ارباب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو تر څنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډیر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي، نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. عبدالله ارباب وویل له دې کارې دوه ستر هدفونه دي، یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره اشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمی ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داسې شیان وروړي چې هغه دغه زلمی د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې 1500 توفې راوړل شوي وي او ټول ګلاسونه. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې دود د رایجولو په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې د هغې یا کوژدن یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به هم هغه ته کتاب ورنو. مثلا که انجینر به هغې ته د انجینرۍ یا که فرضاً شاعر ادیب به او د شعر او د ادب او داسې نور. نو د دې یو فایده دا ده چې مثلا د ناوې د راتک تر څنګ که چېرته 100 ملګري یو کس ته 100 کتاب وویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي. نو د دغې د لارې به هغه ټوله کورنۍ د کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون به په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنې یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده.
زمو په دوستانو کې همدغه سې د کلیزي او پروګرامو د یو ځوان کلیزي المنزله نو ویل چې توفی دا وړي. نو ما ورته چې توفار څو خپل په خپل د جب نه اخلي، نو تاسو ما ته پیسې را کړئ تاسو توفار وړم. نو ما غوښتل ارباب صاحب خبره و په نظر کې نیولې و. ما په هغه باندې د قلم کتابچا تر پنسل پاک پورې کتابونه دا ټول ما خسر د ما کس د مسلک مطابق ته واخیست. هغه ته توفار کړ په دې سره هغه دوه ځلې خوشاله شو و چې یو ځلې ته واسو چې باید د کتابونه مطالعه کړم او بل هغه د زمونږ چا کم دود دی هغه ناوړه دود چې دی اضافي مصرف دی دا غي مخمونی ول شو.
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري. په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وویل،
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي، او بلې دا چې غاړې ګلان وروړو ولدا چې هغه په درد نه خوري. دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو. طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي، او چې چاته دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کوي چې ماته ډېر سره بخیلي دي. همدغه ویله تو چې ارباب صاحب نور ملګري په دې هوکړې ته سره ورسېدل چې بعد دې ور چاته واده ته ځو. په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکوو، او د خلکو هغه غبرګون عکس العمل هم ډېر مثبت دی، ډېر خوشحالي کې نسبت دی ته کومنګ دی او غاړې ګل چاته ورړو د هغې په ځای کتاب ته ډېر پدرنه ګوري.
یو تنځوان چې په واده کې ورته د ښاغلي ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وویل،
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده، په دې واده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه، او داس نور تحفه راغله لکه پلاستیکی ګلان، لکه د هغه د پیسو امیلونه. وخت په تیر شو غارت د منځ لاړل، اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی. کتاب ما چې زه ولولم زه بل چاته ورکوم، خو پیغام دی چې خوريږي، او داغي کتابونو لبرکته زه اوس د کتاب چونولم په ما سات نه تیریږي. زه ډیر دات کړم وخت په وخت لټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم.
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي، او هغوی چې په لیک لوس پوهیږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري، خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایی نه لري. د ده په اند که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي، نو امکان دی ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحران راوباسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ثور د میاشتې په 14 په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون ترسره شوه. په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزادې مطالعې ته مخه کړي، او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي. زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا انارګل دغه کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبه په ماښام 2 بجې پیل او د شپې تر 2 بجو دوام درلود، چې لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه یې شعرونو، او وروستۍ برخه یې د ټنګ ټکور پروګرام ته بیله شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعرې په پیل کې ځوانان د مطالعې کلتور ته راوبلل، او غوښتنه یې وکړه چې په ټولنه کې دې د کتاب لوستلو دود ته پراختیا ورکړي.
د تحصیل تر څنګ باندې شربته تر ټولو لویه فریضه ده د کتاب خواته یو څه ته وجو کې کتاب قدر د ناست ورکړي. دغه علت چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطي کوي.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل، دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای مینه او سوله راولي. شاغلی عزیزی شاعران وهڅول ترڅو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي، او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
دا د مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هیوادوال مغز او زړه د سولې، هنر، علم، تمدن، پرمختګ، ملي یووالي، مینې او افغاني او اسلامي خود په پلوشو روښانه کړي.
تر ویناو وروسته مشاعره پیل شوه. مشاعرې ته راغلو شاعرانو دا نارگل مینی جانان او د وطن په ستاینه شیرونه وویل،
جار لخپل ځانه چې یو څه پیژندلې دي، جار لخپل ځانه چې یو څه پیژندلې دي، نور آشنایی می په تیار کې دړاند مزل.
بیا غړی جنو بهار دا نارگل، بیا غړی جنو بهار دا نارگل، پر وطن برا زوار دا انارګل.
د مشاعرې ګډونوالو د ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د انارګل مشاعره د خوند ډکه وبلل. د دوی په وینا په مشاعره کې د ګډونوالو شمیر زیات وو، او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډېره ښه پیغامونه درلودل.
د انارګل ته ورته نور مشهری چې سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیر کلونو په سیر باندې ډېر تغیرات پکې راغلي دي. یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشهرو کې به جرګګۍ نه وه، همداسې به شعرونه ویل کېدل، خو اوس په هره مشاعره کې جرګګۍ جوړه شوې، د هرې مشاعرې لپاره جرګګۍ جوړه شوې ده، په هغه مشاعره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه تر کرکتنې ایستل کېږي، او بیا د مشاعرې په پړاو کې د مشاعرې په اوږدو کې د هغه شاعرانو چې شعر یې په شعر کې یو څه وجود ولري، هغو شاعرانو ته تقریبا 50 تنو ته جایزې ورکول کېږي.
هر مشاعره د خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي. کوم ډول چې موږ او تاسې په کندهار کې انارګل لرو، ننګرهار کې بیا موږ او تاسې د نارنج ګل لرو، همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو، نو دغه هغه مشاعرو نومونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود او دستور، خپل کړوړو افکار، خپل هغه ټولنې هغه څه چې احساسات دي د شعر په ژبه وړاندې کوي.
د مشاعرې بله برخه د موسیقي پروګرام ته بېله شوې وه، او د کندهار محلي سندرغاړو په کښې بېلابېلې سندرې وویلې.
خنداو بیا گل گلزار دی، نو ژوند نو اسرار دی، سری شکفی دی نو بار دی، پر هر شاخ لے د بلبل آواز ندی، بل نکل دار نئے باغ نئے، بل نکل دار نئے باغ نئے، بیا پر موج راغلی دار غنوی موج ندی، بل نکل دار نئے باغ نئے، بل نکل
ځوان شاعر ډیوه رڼا لنډه موده کېږي چې شاعري کوي، خو د ادب استادانې وینا پخه او کلام یې اوچت ګڼي. په شعرونو کې رومانیت څرګند دی، خو د ژوند لپاره هم غږ او پیغامونه لري. زموږ همکار داود تپان پوښتلې د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. یو داسې څوک درته په دې اونۍ کې موږ را مېلمه کړی چې ښایي په نوې شاعرۍ کې تاسې ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به د دې له خولې واورو.
ډېره مننه. زما خپل سلامونه نکې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي، او بس نوې نوې شاعري پیل کړې.
د دې نوې شاعري خبره دې وکړه، ما یو بیت اورېدلی وایي، لډېرو لاس واخلې و پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره د زړه پورې وجود وتړه، داسې یو چې مې اورېدلی و. که په لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته ووایي څو پورې اورېدونکي ښه خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل و چې لډېرو لاس واخله یو پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره ده زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخیر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه، تا پورې ځان تړل اشنا راته په دې معنی دي، ورشه د غره په سر ویښته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اورېدونکو اورېدلي، شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته وایي.
شاعري خو ډېر ماشومتوب نه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې د ښوونځي له شپږم صنف څخه، خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزایه له یوې خبرې نه مې یو غزل، او بالاخره له هغه غزل نه نوره شاعري.
مننه. د هغه غزل کوم بیتونه درته یاد دي؟ هغه اولنی شاعري چا له یاده نه وځي.
او داسې خو دا خو نه پوهېږم، یو غزل و چې یو بیت و چې لږ البته د قافیې ستونزه هم پکې وه، ځکه زما لومړی بیت و چې اوس مې د زړه خبره په زړه کې نه پټېږي، په خوله راځي رانه دنیا خبرېږي.
معمولا په شعر کې مطالعه کوي، کوم شعر مطالعه کوي؟ په کلاسیکو شاعرانو کې، په نوو شاعرانو کې څه ډول شعر خوند درکوي؟
کار څومره سره مطالعه کوي بیا هم کمه ده، او بیا ادبیات خو داسې برخه ده چې ډېره پراخه ده، خو بیا هم زه کلاسیک شاعرانو هم ډېرې مطالعه کړي دي او اوس یې هم مطالعه کوم، او ما چې ډېر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا دا خو مخکره خبره ده، منار سوگل ولی یا نور کاظم خان شاید داسې نور، او په نوو شاعرانو کې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم که ډېری دي؟ نو مثلا هغه کسان چې ډېرې مطالعه کوم، یو خو کاروان صاحب دی، ډېری شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې موریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې؟
غزل دی وای چې چینه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړې دی، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړې دی. په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړې دی. او ښایي دا فکر راته ستا پشتون یقین وبخي، ښایي دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د آسمانونو تر منځ څنګه فاصلې جوړې دی. او زموږ د کلینا ډیری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړې دی. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره ملت به سمې انګازې جوړې دی.
ډیر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې. څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟
زه خو کوم، شاید څوک باور هم ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې دې څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کوي، ډېر ترې لیکل کېږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلې وي او همدارنګه څو نظمونه، خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي وروسته ولیکم.
نو شاعري مې داسې ده چې که نوې په لاس درغله نو سړی نه ډېره لیکل کېږي، که څنګه؟ دا تجربه لري؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډېری فکر دا دی که نه چې په پسلنۍ هوا کې، چې هوا ډېره ښه وي، ډېری کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعري نه وې پیل کړې وه، د ژمي نه یو څه وخت مخکې ډېره شاعري به مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمینه مساعده، دغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نه شم کولای.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول سیکلي د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجاد کنه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید در سره اوسي که نه، ځکه دا د زړه هغه علاقه منتي ده له یو څه سره، شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې هېڅ مې ورته پرې نه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه یي چې ستا ډېره شاعري واورې خبرو په ځای.
وایي چې د لیوني عشق په اخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په ابدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او کته ونه غواړې زه سا هم اخیستلی نه شم، ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاویدای هم نه شم، منځ ته یې هم نه شم ورتلی، ترې تاویدای هم نه شم، منځ ته یې هم نه شم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو، یا به نظم واورو که نظم ولري؟
سره د نظم، نظم دی د ژوند په نوم. وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئی موجود د څه نامه ده، بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هېڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ، خو د ژوندیو هم ډېره کېږي. ای ته پوهیږي ژوند کتریخ دی خو ګلنی هم لري، ګنا ته هم کله پخه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. ای ته پوهیږي زه یې هم تر دې زیات نه پیژنم، بس نور به څه ووایم، څنګه یې تعریف کړم درته. زه ډیر څه پیژنم خو ځینې کیفیت نه پیژنم، خو دومره وایم دومره وایمه چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره، ژوند د سپینګیری پلار وروستۍ خبره.
ډیره مننه. د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو، او یو غزل هم راته ووایي. بیا
سمه ده، بس پیام خو پیامونه ډیر ورکړل شوي دي، په کار ده چې اوس عمل پرې وشي. خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته وایم، هغه دا دی چې هیڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ، او په دې تمه مه پاتې کیږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي. دا هیڅکله امکان نه لري. که موږ خپله ونه غواړو شاید هیڅکله هم تغییر ونه سو کړی. نو راځئ هیڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی، هیڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی. دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي، نشم کولی او ناممکن نه ده. اوس د امکاناتو زمانه ده، هر څه امکان لري. نو په کار ده چې هیڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي.
ډیره مننه. او غزل ته دې په انتظار.
وي غزل دی البته، وي اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېد وګړي، او چیرته چې هیڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي. او په دې تر اوسه هم پوی نه شوم چې له کومه کېدل، په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي. او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ بفکې په وچه ډوبېده وګړي. او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هیڅ به نه مړه کېده، وګړي. او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي. او اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي.
ډیره مننه سیمرکې ته مو وخت.
هیله کوم تاسو نه هم ډیره مننه چې زه مو راوبللم.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د حال او بیالی بیل عالم دی. صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک یې چې لټوي. دوی د کومې خزانې لټه کوي؟ دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي.
خزانه یو بوټ بار او رات ځنګل ته او بوټی راوړل. کبه کله باران ورېده یا به ناروغ و یا به مجبور و چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده. په ځنګل کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټ با ته کتل چې د وخت په تیریدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي. نو یو ورځ یې ورته وویل، ته ولې په ځنګل کې لږ وړاندې نه ځې؟ بوټ به ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ کار څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډیر ستومانه شم، او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یوه کان واوړي. که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسې نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې تړلنه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي. بوټ به له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټ به څادر ورته وغوړاوه، مسی پکې رابار کړل او په ښار کې یې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل. بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دا چې هفته پس ځنګل ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه، کله ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خو ورې به د سپینو زرو په کان واوړي. یوه پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي. بوټ به په ځنګله کې ښه وړاندې لاړ، هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده. درې میاشتې وروسته چې بوټ به ځنګله ته لار او د بزرګور باندې سترګو لګی دي ورته ویل د ځل نور هم وړاندې لړشه حالته به د سرو زرو پکان پیښشي او په یو نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسي چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي د بوټ بازله په ټوپونو شو د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي خو بزرګ ورته ویل شیبه نیمه رانه مځه ته به بیا پوره یو کال ځنګل ته رانه شي خو زه به بوډا شویم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه بې صبر شوي بوټ به ویل ستا یې کور ودان خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم بزرګ ورته ویل که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړي د سرو زرو یو بار به د یوه کال ډوډۍ درکړي خو د الماسو یو بار دې د ټول عمر مصرف پوره کوي بوټ به سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ ته روان شو او د پوره کېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې ورته یې ویل نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم درسره نشته د ظاهر سفرونه پرېږده ځنګل هیر کړه لرګي هیر کړه د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه د باطن سفر پیل کړه خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بای خزانې ته ځان ورسوه د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه بوټ به ورته ویل له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده دغسې ده بزرګ ورته وویل هو چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده پایله یې دا شوه چې په دې وتوانېد چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي اول ته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي ښاغلی اکمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفاق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده پام مو ورته راړوم
اسماعیل حقمل سے پخیر راغلی خوست نه پام دې دې پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او ولته پر رسنی زبرخه کیه ځینې ژورنالیستی هڅه کوي نو اول بام دې ځای نه شروع کو چې ته په دې برخه کې څومره دخیلی نور خبري به ورسته کو
شفق صاحب ډیر زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم شفق صاحب زه تقریبا لاس کال کې چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر به هیڅ کار کوم په دې کې رادیو تلویزیون د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي
حقمل صاحب خوست دغه سی یو ولایت ته چې ک یو خو کله دا خبرونه ورناوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کون کې التشته په هنتونونو ته ځي په ځینو دفترونو کې هم کاری مواقع دوی ته مساعد دي همداسې بیا بل خوا کې وګورونو د خوست اکثر ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارې مزدورۍ لپاره او د خو یو مسله د ولور د نور کیسې دي خو زه په دې مسلو نه غږیږم زما اوس تاسې خبرې همدادي رسنیو په اړه دي نو کراته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي
شفق صاحب کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوې دولت راغی په هغه کې هغه نه وروسته په خوست کې په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډیر چټک خو بیا په خوست کې د فعالیتونو لکابل نوروز ته یا د لوی خرنه ډیر چټک په خوست کې هلته سیمیزه اتن نه رادیوګان سیمیزه د چې خوست نه فعالیت کوي 15 پورې شاوخه مجلې دی چې هلته کار کوي دوه شخصي تلویزیون یا ملي تلویزیون چې کار کوي نو نسبتا نور ځایونو ته جغرافیا د خوست چې ګوره هغه ډیر کوچنی ولایت دی خو نفوس زیات دی هغه رسنیز فعالیتونه بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایو ته یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړی کالونه کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل لوګار غزنی پکتیا او پکتیکا ټول ولایتونو خبري پوښه خو د نور لپاره د مواد راټولول لپاره به د ټول ولایتونو ته د سفرونه کول نو ورو بیا نور ځایونه کې هم رادیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول خو خوست شو خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډیر تود بازار خوسته
تاسو هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نو وروسته کادرونه کم و د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو تم کارونه پیدا شول چې هغه اماتور یعنی د سیم مسلکی ژورنالیزم نه ویلې نو تاسو هم کاغه د لمړنۍ ورځو پاړه راته وایي خصوصا شاعران او ادیبان به په هغه کې ډیر دخلو په رسنیو کې هغه د لمړنۍ وختونو کې څه تاسو راته و کې
شفق صاحب رښتیا هم چې په لمړنۍ کې هر څه چې اساس اکودل کې لمړنۍ کې ډیر خامې لري نو هغه وخت هم لمړنۍ کې ډیر زیات مشکلات وو وسایل ډیر کم بوت وو بېخي ډېرو ابتدایي وسایل نه منکار اخیستلو لومړی کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه او داسې یو ځای کې مونږ پایل وکړلو چې زموږ سټوډیو دومره کوچنی وه هملته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه داسې یو ځای و چې یو سولر نه مکار اخیستلو نو هغه ډېر تیاره ځای و داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې او حتی کله نه کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناستو مار به راووتلو یعنی داسې یو حالات نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب ټول کارونه مو په خپله کول کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو او یا د نور کارونو مخکې وړل هر څه په خپل وکړل سره د چې موږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه خو هغه کوم څه به چې ورسره هغه هدایتنامه چې ورسره و نو هغه به مورتل وستل بیا موږ هغه څنګه کارونه پر مخ کې بول ځکه موږ سره دومره پیسې هم نه وي چې موږ مسلکی کسان ته ورکړی وای هغه راته نسب کړی وای هغه لومړی کې هغه مایکونه چې وم شفق سه موږ عمل ته په خوښ کې وخت سلام دغه مایکونه چې په جمعتونو کې د لاوډ سپیکرونو لپاره پکاريږي ډېر کیفیت ټیټو هغه نام کار خو تقریبا 15 دنې مایکونه موږ په درنیم زره کلداري اخیستې وو نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره موږ پیل وکړلو خو ورو ښه کېدلو هغه نو وروسته چې د کرکټ لوبې به موږ نشوالې په هغه وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل او ځینې نور ډېرې ښې خبرونې پیل کړلې چې یعنی هغه رسنیو کې موږ داسې لومړی کې چې راډیو پیلوله ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او ته خلکو لیوالتیا د څه شته درلوده نو هغه مو چې وکړل هغه پاسه سره موږ خبرونې بیا جوړې کړل خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو نو خلکو ډیر زیات هرکلای وکړلو ډیر خوند وکړو ورکړلو نو بیا یو موثر غلی په غی وخت کې سروې کړی و بیا نه پیغام ډیر خلکو ورته ویل چې دا خبرونه زموږ ډیر خوخیږي نو هغه بیا ماته زنګ وکړل چې دا خبرونه موږ چې سروې کړی دا خلک اوریدونکو ډیر لري موږ غواړو چې دا خبرونه لپاره موږ ځینی مواد لرو یا اعلانات درکو تاسو ته نو هغه چې هغه موږ ته اعلانات راکړل هغه بیا ډیر
خوونه ورور مالی امکانات پیدا
بالکل هغه نه وروسته بیا یو بل موثر راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول هغه خوسته چې کله مهاجرین راغلل کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه نو په هغه وخت یو بل موثر و چې هغه بیا د مهاجر لپاره کار کول هغه بیا موږ ته پروژه راکړه نو ورو مو د خپل امکانات هم ښه کیدل بیا موږ هغه نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کو شفق سم خو تلویزیون لپاره بیا هیڅ امکانات نه لرل ځکه هغه ډیر زیات پیسو ته ضرورت و دلته موږ پښتنه وکړه چې څومره سره فربند رازی نو هغه بخي 100 لک ډالر راته خودل بیا مې خپل هڅه پایل کړله چې د انټرنیټ لاره وي ګورم بل اخر دا کمپنۍ میرا پیدا کړل چې کوم نړیواله متبره کمپنۍ دی هغه سره مې اړیکې ونی ولا بل اخر هغه سره مې ډېر خیاړي کې جوړې کړلې وسیل مې چې ټول وسن جوول دلته چې ترګمرا کو مونږ ته چر رسیدي څومره تمامي کې نو ډېر په ارزانه تمامي دل نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیون ته ورغلل او رادیوګانو ته ورغلل کچیر ته وسایل غواړي موږ درته کولای شو دا وسایل په ارزان درته پیدا کو نو یو تلویزیون وو هغه دوه درې ترانسمیټر داسګان غوښتې یو دوه نور رادیوګان وسایل غوښتل ډېر رادیوګان د وسایل تلویزیون چې راجم شول یو ځلمو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو ډېر پارزانه مونږ ته تمام شو یعنی هغه خپل وسایل سوشان چې مونږ غوښتل هغه داس وخت لکه مونږ ته چې مفت تمام شي په دې ډول سره مونږ وکول چې تلویزیون هم پیل کو کله چې رادیو پیل کړل هغه لپاره مونږ کارکونکو د کمښت سره مخامخ وځه کم د یو ډول مبارزه وا ځکه نو چې تماش ورکول او نو ډوډۍ ورکول هیڅ امتیاز نه ورکول هغه براتل دی وای احساس لمخې به کار کول بیا مو د ترڅنګ ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړل چې عملی او نظری زده کړې به مو ورکولې نو هغه د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د مواد نه مونږ بیا په رادیو کې هم کار اخیسته هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم ټول صنف نمبر د پونتون نه فارغ هغه به چاره په هیڅ نه پوي د ژورنالیزم
عملی کار به
هیڅ نه وکړای نو هغه به چې کله مونږ راوستل و درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې مونږ پروګرامونه لرو په درې میاشتې ورسره دوی دومره یو برجسته کسان شول ځکه دوی به تیار څلور کال کار کړی و یو نظری به درسونه ویلی خو عملی کار ته به ضرورت و نو هغه مواد نو بیا موږ هغه مرکبه چې وا مثلا خبر ریپورت سره شانبو نغې نو موږ به په رادیو کې هم استفاده کوله هم د رادیو کارور باندې جوړو هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کارور باندې جوړو نو دا س یو بل د پروګرامونو یو بل سره سپورټ کول یو بل ملاتړ کول بل اخر ورو موږ په و درېدل
حقمل صاحب د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنې د ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او نړیوندیداری د غوي سره په تماس کې شي د فعالیت جواز اخیستلو لپاره په دې کې فرزن کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلی دي
شفق صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړه رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی د هر پروسیجر ډیر وګ دی خو خصوصا د رسنۍ د پاره چې کوم پروسیجر دی یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سر تر رسې دي امنیت نه سره ولای نه اطلاعات فرهنګ نه مستوفیت نه امنیه کومندانه د ټول نه باسنات خلاص او یغې نو ورسته بیا یو کمیسیون وی تخنیکی وسایل ګوري هغه کمیسیون هم پاس کوي یغې نو ورسته بیا امنیتی کمیسیون د امنیتی کمیسیون هم پاس کوي هغه نو ورسته بیا مرکز ته راځي مرکز ته بیر تام دغه ټول اورګانون ته بیر ته ځي بیر ته خوسته دغه مکتوبونه لګي چې دغه سړی پاړه معلومات راکړي بیر ته غزاین معلومات غواړي نو دغه پروسه بیخي سره پیچلی ده بیخي ډیر وخت نیسی او ډیره خسته کونه ده او بل هم شفق صاحب چې ځینی خلک سیمیزه کچه په خپل ولایت کې یا زروا کې یا څوک یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني نو هغه یو ډول هڅه وکړه چې موږ د دې هغه هڅو مخه ډب کړی خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې موږ لرلو نو ان شاء الله چې موږ وکولای شو چې هغه نه تیر شو او بل اخر ان شاء الله د جواز شاره خلاص شولې تر اوسه موږ د تلویزیون امتحاني خبرونه لرو او د نو ورځې ان شاء الله رسمي خبرونه پیلېږي
اوس فرزند تاسو څه ډول خبرونه غو امتحاني چې لره څه ډول دي
زمنګ د رادیو نوم یون پونوم دا او د تلویزیون نوم زرغون دی اوس مهال موږ چې اکثره سپورتي خبرونه نشرو سپورت پکې دی کله چې بیا امتحاني نشرات پاتې ولستل بیا موږ ورته یو خو منظم پلان مو نیول هغه مخته ان شاء الله
رسنۍ د دې ترڅنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي پیښونه خبروي ځینې روزنی ځ خبرونې ملري تاسو مخکې اشاره مو کړه ورته د عامه پوهاوی په برخه کې دوی سره مرسته کولای شي تاسو هغه ډیر فوکس یا غټینګار په چی شي د سپورتي برخه ده داسې ځینې روزنی ځ برخې ملري نه
بالکل شفق په رادیو کې موږ بلابل خبرونه خبری سیاسی اقتصادی او ټولنیز موضوعاتی خبرونه لرو په تلویزیون کې موږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځنګړې کړې ده ول سره سیاحت ته طبیعت ته
او به خبرسته پښتنه بده وکم چې د خزینه طبقه ونده څومره ده په خصوص کې د ژورنالیزم په برخه کې کاغذ تلویزیون دی ک رادیو ده ک مجلې او نور رسنیز برخه دي
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي په خوای په تلویزیونونو کې هم ځینې دولتي تلویزیون کې کار کول او رادیوګانو کې کار کول اوس هم یو نیم شمیر شته چې په رسنۍ کې کار کوي هغه د دوی ونډم ښه ده
ډېر مننه حقمل صاحب
بخښنه غواړم که وخت لرئ یوازې یو مسله غواړم چې هغه وایم شفق صاحب د پلارون نه یو غیلا غوندې کوم. هغه پلارونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي او په دوی باندې باور کوي او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېرو پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه په خپله په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي، د نورو ناخوالې وي، د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپله کورنۍ کې له پلار نن رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالف وو. قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې یعنې د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله ده او ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډېر ښه فکر لري، هغه کشر عمر نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډېر مشر وي. یو څوک به مثلا ډېر عمر به ډېر زیات وي خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنې دومره ښه فکر به نه لري. نو هغې په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا چې
خپل غوږ ورته ونیسي، د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته ووایي چې نه ته نه پوهېږي، وګوري چې دی څومره پوهېږي او وخت ورکړي، لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکوي تاسو ځان ثابت کړ.
بالکل.
نو ډیره مننه خوشاله اوسې اقمل صاحب.
کور مبارک.